په خور کې د غرمې 12 بجې شوړونکو د مشال ریډیو په دې یو بل ګړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه نیوز پروګرامونه تاندې هیلې او قانوني لارې تر ترو خبرونه به د بشري ګواښ
پردم کې د ګیدو منګلو لوی مشتري احتجاج ختم شوی او د پیواړه لزی وقام د پړه چنار لار پرانستل. په شمالي وزیرستان کې یو پاکستانی پوځي وژل شوی او په افغانستان کې طالبانو د انتخاباتو کمیشن او دوه وزارتونه ختم کړي دي. د خبرونو تفصیل د کرمی پیواړه لزی قام د حکومت او قومي مشرانو سره تر جرګې وروسته د تری پړه چنار سړک د سرکار تر دې ډاډ وروسته پرانستل دی چې د ځنګل په سر روانه لنجبه په څو ورځو کې حل شي. د پیواړه یو قومي مشر ملک اصغر حسین د دسمبر په 15مه مشال د ریډیو ته وویل چې له دوه میاشتې راهیسې دا سړک د ګیدو منګل قام سره د ځنګل په سر راپورته شوې وسله والې لانجې وروسته بند کړی و.
موتا جرگار اگری ہو موتا سرکار والا کسان اگری ہو کرنیلان وغیرہ اگری ہو اگوئی موتا تسلی راک للا سی تا سو کما معاملہ دے آدھا وہ پنزو ریزو کی ختم کہو انشاءاللہ تا سی بمو غرطا بھی آئیو ومو بدے خبر باند احتجاج ختم کرلو.
د اکتوبر په میاشت کې د پیواړه او ګیدو خلکو ترمنځ د ځنګل د ملکیت او ترې د لرګو د راوړلو په سر نښته کې 14 کسان وژل شوي وو. د پیواړه خلکو پر ګیدو لار بند کړه او چې په مقابل کې ګیدو دی وی میاشتې لپاره احتجاجي پړلت ووهه. د پاکستان فوج وایي د شمالي وزیرستان په شوه کې وسلوالو یو سرتیری وژلی دی. فوج د دسمبر په 15مه په یو خبرپاڼه کې ویل چې وسلوالو پر پوځي چک پوسټ برید کړی او فوج له ځانه دفاع کړې. خو مشال ریډیو ته ځایي امنیتي سرچینو ویلي چې وسلوالو درې بریدونه کړي وو او د یو پوځي د وژل کېدو تر څنګ پکې وو نور زخمیان شوي دي. تر اوسه چا د دې حملو ذمہواري نه ده منلې. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 359 نور مثبت کیسونه مخه ته راغلي دي. په دې اړه معلومات خپرونکي سرکاري ویب سایټ لیکلي چې د دسمبر تر 18مې پورې په دې ملک کې د دې وایرس وهلو شمېر څه کم 1.3 میلیون ته رسیدلی. همدارنګه 23,902 کسان تي وجل شوی خو 1.2 میلیون ته رغیدلی دي. د پاکستان حکومت پر خلکو غږ کړی چې په خپلو سیمو کې د کورونا وایرس واکسینو مرکزونو ته ورشي او له دې بعد څخه د بچ کېدو ستنې ووهي. د خیبر پختونخوا حکومت د انتخاباتو له کمیشن غوښتنه کړې چې د جنوري میاشتې لپاره پلان شوی بلدیتي ټاکنو دوهم پړاو وځنډوي. د خوارکښو د چارو وزیر شوکت یوسفزی د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې دا ټاکنې د په مارچ میاشت کې غوښتو شي چې کله موسم ښه وي. نوموړی ټینګار وکړ چې دا غوښتنه د دوی نه بلکې د هزارې او ملکړن د خلکو ده او تر شی دلیل دا ده چې د جنوري په میاشت کې په دغو سیمو کې د واورې کېدو له کبله خلک رایې اچولو ته نشي وتلی. په خبر پختونخوا کې د انتخاباتو کمیشن وایي سهیل احمد مشال ریډیو ته ویل چې د انتخاباتو د دویم پړاو د ځنډېدو یا نه ځنډېدو فیصله به د اسلام آباد مرکزی دفتر تر غور وروسته کوي. د دې ټاکنو لومړی پړاو د دسمبر په 14مه بخنغوان د دسمبر په 14مه په 14 ضلعو کې شوی و. په افغانستان کې لشپګم ټولګي وروسته د جنکو د زده کړو د بندیز 100 ورځې پوره شوې. د تعلیم مبارزې لپاره د سولې نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی کورنۍ د احتجاج په کولو سره له طالبانو غوښتي چې په ټول افغانستان کې د نجونو ته ښوونځي پرانیزي. د ملالی پلار ضیاءالدین یوسفزی د یو تصویر په خپرولو سره په ټویټر غوښتنه کړې چې افغان نجونې زده کړو ته پرېږدي. طالبانو د اګست په 15مه حکومت ونیو. تر هغې وروسته د افغانستان په ځینو ولایتونو کې جنکیو ته اجازه ورکړه چې له شپږم ټولګي وروسته زده کړې وکړي، خو په ډېری ولایتونو کې ښوونځي یوازې تر 15مه خلاص دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت د انتخاباتو کمیشن د انتخاباتو د شکایتو کمیسیون او دوه وزارتونه ختم کړي دي. د طالبانو ویاند بلال کریمی پرون رسنیو ته وویل چې نه دغه کمیشنونه او نه هم د دولت په چارو کې د سولې او پارلماني چارو وزارتونو ته اړتیا شته. په دې اداره کې لزرو زیاتو کسانو کار کوو. طالبان چې د اګست په 15مه د افغانستان د جمهوري او منتخب حکومت تر چپکولو وروسته واک ترلاسه کړی په ټاکنو باور نه لري. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ایرلاینز یا هوایی شرکتونو د دسمبر په 25 نور پروازونه ځنډولې دي. د دې وجه د الوتکو په عمله کې د کورونا وایرس خپرېدل ښودل شوي. د کرسمس پورس په امریکا کې 903 پروازونه ځنډول شوي. د فلایټ اویر ډاټ کام ویب سایټ د شمیرو تر مخه همداراز په ټوله نړۍ کې 2900 پروازونه ځنډول شوي او 1845 ناوخته پرواز کړی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبر ده.
خبرونه مو د بشیر ګواښ نه اوریدل. اوس راځو اوریدونکو رپورټونو ته. په کورمه کې د پیواړ، الیزو، ګیډو، منګلو ترمنځ د ځنګل پر سر تر راپورته شوې شخړې وروسته پړاجنار ته تللې بند لار خلاصه شوې ده. دا لار نږدې شپږ ورځې مخکې د پیواړ خلکو د ګیډو پر مخ ځکه وتړله چې دوی له حکومت د ځنګل د ملکیت او د هغې د لرګو د مسلې حل غوښت. اوس حکومت ډاډ ورکړی چې دا لانجه به ختمه کړي. د یادونه ده چې پر دې مسله د دواړو قومونو د هغو د ملاتړو قبیلو وسله والا نښته هم شوې چې مرګ ژوبلې درلوده. طارق اورکزی معلومات راکوي.
په کورما ضلع کې د خالی پورز د جرګې مشرانو تر کوششونو وروسته له دوو میاشتو بند تر پړچینار روډ د عام ټرافیک لپاره خلاص شوی دی. که څو هم یاد روډ یوازې د ګیدو خلکو پر وړاندې تړل شوی و، خو د زیارت پورز د پیوړ خلکو لخوا د توسعه چک پوسټ سره نږدې په روډ احتجاجي کیمپ ته لګول وروسته د هر قسمه تګ را تګ لپاره بند شوی و. د ټوپکی حاجی سردار حسین مشال لډو ته وایي اوس هر چاته امن دی او په روډ بلخوا د پیوړ ځای مشر کونسلر حاجی اصغر حسین مشال لډیو توای د دوی د غوښتنه ده چې په علاقه کې لاګیدو منګلو سره د ځنګل تنازعي حل په کاغذات مال رو بسي او بلدا چې له هغه ځای لرګي پرې کولو اجازه درته ملوشي. کونسلر حاجی اصغر حسین زیاتوي د جرګې مشرانو ورته ډاډ ورکړو چې په غوښتنو به عمل کیږي، نو ځکه یې روډ خلاص کړو.
دا جی موته جرګه راغلی وو او موته سرکار والا کسان راغلی وو، کرنلان وغیرہ راغلی وو، هغه موته تسلی راکړله چې تاسو کومه معامله ده دا مو پنځو ورځو کې ختم کوو. ان شاء الله تاسو به مو غرته ویایو عمود په دې خبرې باندې احتجاج ختم کړلو.
بلخوا د ترې پړه چنار روډ تر خلاصې دوروسته په بیرکایم سیمه د منګلو، خروټو، زدران، غلجو، مقبلو او زازیو لخوا له یو میاشت راهیسې شروع شوی احتجاجي پلت هم پای ته رسېدلی دی. د منګلو کمیټې مشر ملک منور خان مشال لډیو ته وایي موږ خپل خلک پاسه ولولې چې د روډ خلاصولو بنیادي غوښتنه ومنل شوه او تګ راتګ یې بحال شو.
شپږ ورځې ټایم لکه حکومت ورکړی دی په هغې کې نه ان شاء الله د مالک آزاد سو پوری چې پیسالانه ویشوی یغه پوری بدویم قانون پلاس کې نه اخلي او روډ کې به مکمل مونږ ته حفظ راکوي او روډ ته بنر اوځي.
په کورما کې پر 28 اکتوبر د پیوړ الیزیو او ګیدو منګلو ترمنځ ل ځنګل لرګي پرې کول په خبره 15 ورځې جګړه شي وه چې په کې شپاړس تنمړه او 15 نور زخمین شوی ول. په علاقه کې دوانه ډلې پر ځنګل د ملکیت داولري چور باندې عدالت کې کیس هم روان دی، خو فیصله تر اوسه نه ده شوی. حکومت یاد لنجا پر کاغذات مال د حل کولو لپاره 12 کسیزه جرګه جوړه کړې چې هغوی به د پیر پر زور باندې په خپلو کې مذاکرات پیلوي. طارق کورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان حکومت د تازه معلوماتو تر مخه په تیرو څلورو کلونو کې د جنسي زورونو البته د ښځو پر وړاندې د جنسي زورونو له 14,000 څخه زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د دې پیښو تر ټولو ډیر شمیر یې په پنجاب صوبه کې ښودل شوی دی. چارواکي وایي د دومره ډیر شمیر کیسونو د راپورېدو وجه د خلکو دا جرأت دی چې د هغو په اړه چپه خوله پاتې نه شي. د پاکستان پارلمان د نومبر په میاشت کې پر ښځو د جنسي تیری د مخنیوي لپاره یو قانون منظور کړی چې تیری کوونکو ته پکې سخته سزا ټاکل شوې. خو د بشري حقوقو فعالان وایي د جنسي زورونو مخنیوي لپاره باید په ټولنه کې د ښځو حقونو لپاره عامه پوهاوی زیات شي. سراج زهیر رپورټ راکوي.
اسلام آباد کې د دسمبر په 23مه نیټه د قومي اسمبلی په غونډه کې د یوې پوښتنې په جواب کې د بشري حقوقو د وزارت پارلماني سیکرټري لالچند ملهی په دې هیواد کې د زنانو سره د جنسي تیریو او د هغوی سره د زورونو په اړه لیکلی رپورټ جمع کړو چې پکې ویل شوی د نېشنل پولیس بیورو لخوا ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه په تیرو څلورو کلونو کې د زنانو سره د جنسي تیریو او په دفترونو او نور د کار په ځایونو کې 14,153 پیښې ریکارډ شوې. په رپورټ کې ویل شوی یوازې په کال 2019 کې په ټول پاکستان کې د جنسي تیریو 14,300 پیښې ریکارډ شوې چې پکې په پنجاب کې 3,833، سند کې 251، خیبر پختونخوا کې 203، په بلوچستان کې 14، په اسلام آباد کې 26، او په گلگت بلتستان کې یو پیښه ثبت شوی، او دارنګ په کال 2020 کې 3,800 پیښې ثبت شوی چې پکې په خیبر پختونخوا کې 214، په پنجاب کې 3,314، اسلام آباد کې 26، بلوچستان کې 21، سند کې 270، او په گلگت بلتستان او جموں کشمیر کې یو پیښه ریکارډ شوی. مشال ریډیو سره خبرو کې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیم عورت فاؤنڈیشن یو غړی یاسین ملک کوی دا پیخی اوس ځکه مخې ته راځي چې خلکو ته معلومه ده چې په پاکستان کې د دې لپاره قانون شته، نو ځکه هغوی دا پیخی رپورټ کوي.
مطلب ادارے ہم کار کے رد ہو سکے اور مسائل کمیٹی کا دونوں کے شکم کی نظر رہی اگر نظر شکم دے آگے حل ہوا سکے.
په پیښور کې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو مدني فعال شاهد شاه مشال ریډیو ته وی اوس په نړۍ کې د ټولنیزو رسنیو کردار ډیر زیات شوی، نو ځکه خلکو خپلې مسلې رپورت کول شروع کړي.
هراسمنت او ریپ په مخ کې او خو مخ کې به رپورت کې دونه د هراسمنت ډپارټمنټس اوم نو سوشل میډیا اوم نو خبرې به پټې پاتې شوې. اوس چونکې د دې د وجه نه ډیر زیات رپورټینګ ضرور وشي، نو خلک وایي چې جوړې دا زیاد شو. وجوهات دا دی چې موسلی سړی اخپلو کې دشمنی وینو زور د خوځو نه اوپاسی ریپ اوکی، یا سه اخپل کلچرل ریزنز اوم وی، اخپل ٹریننگ داسې شوی وی په کور کې چې هغه ته دا خبره اس نخکاری هوس دی وجه یا پاور دی وجه یا ایگو د وجه لکه ډیر اسانی سره هراسمنت یا ریپ اوکی.
په دې وروستیو کې وزیر اعظم عمران خان په دې هیواد کې د زنانو او ماشومانو جینکو سره د جنسي تیریو په زیاتیدونکو پیښو اندېښنې څرګندې کړې وي. همدې ته په کتو وفاقي حکومت د کال 2020 د نومبر په 23مه نیټه وفاقي کابینه کې د زنانه او ماشومانو جنکو د تحفظ لپاره د صدارتي ارډیننس په نوم یو قانون منظور کړو چې پکې ویل شوی و چې څوک د زنانه او ماشومانو جنکو سره د جنسي تیریو په پیښو کې ککړ وختل، نو هغوی به د کیمیکلو په ذریعه د جنسي صلاحیتونو محرومه کوي. وروسته بیا دغه قانون یا ارډیننس ته روان کال د جون په 23مه نیټه د قومي اسمبلی لپاره د قانون او انصاف قائمه کمیټه هم په متفقه توګه منظور کړو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د دسمبر پر 19مه د خیبر پختونخوا په ولس ضلع کې د بلدیتی ټاکنو لمړی پړاو شوه. په دې ټاکنو کې د حکمران تحریک انصاف ګوند ډیر سیټونه نو ګټلي. د مخکینی اعلان تر مخه په پاتو 13 ضلعو کې د جنورۍ په میاشت کې ټاکنې کېدلې، خو د صوبې واکمن ګوند چې تحریک انصاف دی د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کړې. د چارواکي وایي د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه د لومړي پړاو تر ټاکنو مخکې کړې وه، خو د انتخاباتو کمیشن وایي تر اوسه د ټاکنو ځنډولو په اړه پریکړه نه ده کړې. په اسلام آباد کې به د دفتر مرکزي چارواکي تر غور کولو وروسته د دویم پړاو د رایو اچولو لپاره مهالویش اعلانوي. تفصیل د ملیحه امیرزاده په دې رپورت کې.
په خیبر پختونخوا کې الیکشن کمیشن د میډیا د هغو راپورونو په اړه ناخبري ښودلې چې ګواکې واکمن تحریک انصاف ګوند ورته د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو د ځنډولو خواست کړی دی. په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد د دسمبر پر 25مه مشال ریډیو ته وویل دوی په دې اړه څه معلومات نه لري چې واکمن ګوند ورسره د انتخاباتو د ځنډولو لپاره رجوع کړی ده. نوموړي وویل
الیکشن کمیشن آف پاکستان په دې باندې فیصله کوي چې دا انتخابات کله وکړي. خو فلحال داس د دې متعلق موږ څه علم نشته انفارمیشن، چونکه دا خو صوبائی الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا د طرف نه زه تاسو سره په دې باندې لګیا یم خبر کوم. نو الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد په دې باندې غور کوي او په دې باندې باقاعده فیصله کوي چې دا الیکشن د دویمه مرحله کله وشي او د دې شیډول کله جاری کړي.
ټاکل شوی چې په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو تر راتلونکي کال 2022 په جنوري کې وشي. تر دې مخکې د بلدیاتي انتخاباتو ډومبه پړاو د روان 2022 کال د ډیسمبر پر 19 د صوبې په 19 ضلعو کې وشو چې پکې درې قبایلي ضلع هم شامل وي. په ان حال کې د خیبر پختونخوا د خواري کخې د چارو وزیر شوکت یوسفزی د ډیسمبر په 25 مشال ریډیو تول حکومت نه بلکې د مالاکنډ او هزارې ډیویژن خلکو الیکشن کمیشن ته هلته په جنوري کې کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو د ځنډولو خاص کړي، ځکه چې په ژمي کې هلته د خلکو تګ راتګ ډېر ګران شي. یوسفزی زیاته کړه
د هزارې او مالکن ډیویژن عام خلکو الیکشن کمیشن ته خواست کړي چې هلته ژمی دی، واوره ده او ډېر مشکلات دي. هلته غرونو ته انتخاباتي عمله رسول به ډېر ګران وي. نو انتخابات به څنګه کیږي؟ دوی وایي چې د دوی ډېر خلک په ژمی کې میدانی سیمو ته تللي او په مارچ اپریل کې واپس راځي. چې څه انتظامات دي هغه خو مونږ کړي دي، ډیوټیانې هم لګېدلې دي، خو یوازې دا خبره ده چې څنګه به هر څه کیږي، ځکه چې یو خوا واوره ده او په 13 جنوري کې خو هلته ډېره واوره کیږي او سړکونه ټول بند وي. مونږ خو ورته ویلي اوس به ګورو چې هغوی الیکشن کمیشن زموږ خبره مني یا نه مني. مونږ تر انتخاباتو مخکې ورته خپل شیډول لیږلی وو او ورته مو خواست کړی وو چې د دویم پړاو انتخابات د مارچ اپریل وروسته وکړي. اوس د هغوی خپله خوښه ده چې کوي یې که څنګه. مونږ ورته تیار یو.
د خیبر پختونخوا بلدیاتي انتخاباتو په دویم پړاو کې هغه غرییزې سیمې شاملې دي چې پکې په جنوري کې سخت واوره کیږي. هغه واوره بیا په مارچ یا اپریل کې ویلې کیږي. په پیښور کې د سیاسي چارو شنونکو محمود جان بابر د ډیسمبر په 25 مشال ریډیو تویل چې دا په منطق ولاړه خبره ده چې په غرییزو سیمو کې چرته چې واوره کیږي هلته به په جنوري کې انتخابات ممکن نه وي، او که کیږي هم نو ډېر خلک به له رایې واچولو بے برخې شي.
دا چې کومې علاقې تاسو یادوي دا ټولې غریزي علاقې دي. دې علاقو کې واورې شوې هم دي. دلته زما په خیال باندې دا ممکن نه دی، ځکه خو د الیکشن د دمه چې کوم دی نو دې کې واورې ویلې کېدونه پس پکار دی چې اوسې، ځکه چې ډېر کورونه د داسې علاقو کې چې هلته واورې پرتې وي نو خلکو ته په مومنټ کې د وتو راوتو کې بیا مسلې وي. نو که دا الیکشن کمیشن کوي او که تېرې کې انصاف کوي او که ارسو کوي نو دا لاجیکلي دا خبره ټیکسل.
په خیبر پختونخوا کې ټولې 15 سیلې دي. د خیبر پختونخوا بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو کې به په پاتې لسو ضلعو کې انتخابات کیږي چې پکې پاتې سلور قبایلی ضلع اورگزی کرما شمالی او جنوبی وزیرستان شامل دي. د دغو انتخاباتو نیټه تر دې دمه نه ده معلومه. د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې د ډیسمبر 19 بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو کې له غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو سره سم جمعیت علما اسلام فی په صوبه کې د تحصیلونو په کچ تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. په دغو ضلعو کې ټول 68 تحصیلونه دي چې په 3 انتخابات شول.
دملی هي منځدار رپورټ وو د شمالي وزستان سودیم کې وای لزینو خلکو درنه وسله ټوله شوی او لزینو نه دا چې د لدوی په خبره لامل اوس هم د نخت په وخت درنه وسلې کاریږي دي. کار ځای ولس پریشان کړی دی. دوی حکومت غوښتنه کړې چې د امنیت ساتلو لپاره د حکومت پلوه او عامو خلکو په بې توپیر ډول وسله ټوله کړي. د پاکستان پوځ چې به هر ځل په قبایلي سیمو کې عملیات کول نو له خلکو به یې وسلې ټولولې. حکومتي چارواکو تایید کړی چې د وسلو پاکولو کار نه و بشپړ شوی. مجید بابر معلومات راکوي.
د شمالي وزیرستان پارلماني استادو قبایلي مشرانو په حکومت غږ کړی چې سیمه کې زر تر زره د وسلو راغونډولو مهم پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سیمو د راهیسي په شمالي وزیرستان کې د خپل میندي جګړو پر مهال د غټو وړو وسلو د کارولو له امله یو شمېر ولسي وګړي وجلې شوي او ژوبل دي. د دسمبر په 25 مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې ضلع نه په صوبایي اسمبلۍ کې غړي میر کلام وزیر پوښتنه راپورته کړه چې حکومت د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب عملیاتو نه پس دعوه کړې وه چې سیمه یې د هر ډول وسلې نه پاکه کړې ده. نو بیا دا موجوده وسله له کومې راغله؟
وزیرستان اپریشن وشو، خلک ووتل، ټول وزیرستان دلته د فوج په کنټرول کې وو. بیا هغې ټوله دنیا ته دا خبره وکړه چې وزیرستان مونږ بالکل سپاکه د هر قسمه دهشتګردۍ نه، د هر قسمه اسلحې نه، د هر قسمه بارودو نه. نو اوس بیا دلته دا سوالونه ډېر لوی راپورته شوي دي چې آیا دا اسلحې د کوم ځای نه راځي، د چا په خوښه راځي، دلته په کم علاقو ته په کم صورت را رسیږي.
د ځایي ولس په خبره په تیرو څو میاشتو کې د بیلابیلو قبیلو ترمنځ د ځمکو او غرونو د ملکیت په سر راپورته شو وسلوالو نښتو کې د یو بل پر ضد کلاشنکوف، د شکا اوانونه، دوه فوټه او څلور فوټه توغندي، لاسي بمونه او یو شمېر نورې وسلې کارېدلې دي. د تخیلو ملک غلام خان وزیر د دسمبر په 15مه مشال ایجو سر په خبرو کې په سیمه کې په دومره لویه کچه د وسلو په موجودیت د حیرانتیا څرګندونه وکړه او حکومت نه غوښتنه وکړه چې وسلې دې ختمې او امن دې پر ځای کړي.
مونږ بالکل جی دتا حیران یو چې دومره غټه پرشن وشو، دومره غټه آرمی پولیس پرته دي او نو د وجود بیا داسې واقعي کېږي. نو مونږ بالکل دا مطالبه نه کوي چې بالکل وسله دا ختم شي، دا کې لانجے جگاڑی دی دادا ختم شی ویلے جدا پشتون دی ڈیر ہوتا دیر پر تکلیف شو کہ مزید نرا دے تکلیفات دے گانا نرا دے بچ کو
پختنه دادا چې شمالي وزیرستان بیا ولې د نام نه یو ناقراری سره مخ شو او دومره زیاته وسله څنګه شمالي وزیرستان ته راغله. په جواب کې خبريال رسول داوړ وای چې عام تاثر داده چې دا وسله د ګوندی هواد افغانستان ناراضي
او تاثر دا راځي چې یاره د افغانستان ناراضي نه، چې افغانستان ناراضي نه، په افغانستان خو بارډر پروت دی، په ایوان خردار ازغن دی، تار دی، نو څنګه راځي؟ نو یقینا اوس په دې حوالے سره به سیکورټی فورسز یا په بارډر تعینات خلک په دې جواب ورکوي چې آیا د هغې غړې راضي که نه. د مخکې نه دلته پرته وه، دا سم کېدای شي چې ووایي چې یاره دلته مخکې نه ذخایر وه، هغې اوس خلکو پټ کړي وو راولي اصل ده.
د دې پوښتنو په جواب کې د شمالي وزیرستان ضلعي ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وایي چې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب په نامه پوځي عملیات او د وسلو راغونډول د شمالي وزیرستان په لسو واړو تحصیلونو نه بلکې صرف په شپږو تحصیلونو کې شوي ول او په دوسلي، سپینوام، رزمک او شو تحصیلونو کې دا عملیات نه وشوي.
نورو تحصیلونو کې چې دی نو د اپریشن ضرب عضب سره ډی ویپنایزیشن پروسس چې دی نو هغه شوی دی. تاسو انالیسز وسوکه نو زمون په دغه تحصیلونو کې جدي نو ده د هیوی ویپن د دې د استعمال او د قسمې سره رپورټونه چلند ده ناراضي. د ای پی مدي خیلو په مینس کې لنجه شو، په هغه په دویم ورځ باندې موږ کریک ډاون کړی دی او هیوی ویپن یو هم ریکور کړی ده. د نورو چې کوم ایریا ده د علاقه ده د هغې سینیټایزیشن اپریشن هم کړي او د هغې نه ویپن ریکور کړی هم دی. او دا د نورو ټولو ځایونو دپاره چې دی نو هم دا یو جنرل پلان دی چې په کوم ځای کې وایلیشن رپورټ کېږي هغې ته به مونږ ځو، د هغو به مونږ هاوس ټو هاوس سرچ هم کوو، ڈی ویپنایز کوو هم او ریکوری وتی هم کو.
د سیمه یو شمیر مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې د وسلو را غونډولو مهم په نیک نیتای و چلولې شي او د عام ولس سره سره د حکومت په لوا ملکانو او مخورو نه هم وسله واخیستل شي، نو په سیمه کې به د خپل منځي جګړو د حل یوازینی لاره خبرې اترې پاتې شي او قانونه به بیا د تشدد او وسلې په ذریعه د حل لاره نه لټوي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر ضلع هړوند ځینې سرکاري دفترونه د دفترونو ودانۍ په پیښور کې دي. له دې وجې هغه خلک د ستونزو سره مخ دي چې په دې دفترونو کې کار پیدا کیږي. دوی حکومت غواړي چې دا سرکاري ودانۍ دې د خیبر ضلع حدودو ته ولیږدوي. په پارلمان کې له دې ضلع څخه د حکمران تحریک انصاف ګوند غړي وایي دوی له چارواکو سره دا مسله شریکه کړې او ژر یې د حلېدو په تمه دي. فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر ضلع ولسی وګړي وایي چې د دغه ضلع زیاتره ولسی ادارې او دفترونه په پیښور ضلع کې جوړ شوي او په اسانۍ نشي پیدا کولای او په ورته کې ډیر وخت او کرایه لګي. دوی وایي د خیبر الیکشن کمیشن دفتر، خیبر ډیپټي کمیشنر، پبلک هیلث سی ان ډبلیو یا تعمیراتي کارونو ادارې دفترونه، ضلعي عدالت، اوبخور محکمه او زراعت محکمې دفترونه په پیښور کې دي. د خیبر وګړی جاوید پردای مشال ریډیو ته وای پکار ده دا ټول دفترونه خیبر ته راوړل شي.
دموږ عوامو له ډیر مشکلات وی. اول خو د دفتر هیڅ پته نه وی چې تب کم کم ازوی کې دفتر دی. ډی سی خیبر هم چې کم دی هغه په پېښور صدر کې نوست وی. نو په کور خو دا و چې دا ټول ای سی ډی سی چې څومره سرکاري دفاتر دي څومره محکمې دي دغه ټول دفتر چې کوم د ضلع خیبر له رو ټرانسفر شي او په ضلع خیبر کې باقاعده ورته بلډنګونه جوړ شوي دي دغه خپلو خپلو بلډنګونو لا اوس په بوړه کې میونسپل کمیټي میونسپل چې کوم بلډنګونه دي سرکاري په دا کې هم ځوینه شته په جامروت کې هم شته په لنډي کوتل کې هم شته نو د موږ مطالبه دا دو چې زر تر زره د حکومت چې کوم دی په دا باندې د قدم اوچت کړي او دا دفاتر دی د ضلع خیبر حدود ولاده رو دننه کی چې دغه خلکو له عوامو ملای سہولتونه ملو شي په کوله باندې
د خیبر ضلع د باډې تحصیل خبریال او فعال علی اختر پردی وای
نو په کور دادو چې د فاتن زمام نه بچ لري دغه محکمه دلته بکه د خیبر لروړې شي ومدا شت چې کم افسرون دي د دوه متعلقه محکمو چې امدا شت چې دا یو لې مرسې ممکن شي چې کم تاګر تک مشکلات یم دا شت ترانسپورټیشن چونګې د مو په دالو کو کې ترانسپورټیشن هم نشتا خلکو غریبي او پسمندګي هم دي پسونو په زرهونو کوي چې د پخور د دفترونو پر لاګي نو کم اس کم هغه روپي وغه چې کم تاوان دي هغه هم پکې
خیبر نه د کمی اسمبلی غړی او د سرحدي او قبایلي امورو یعنی سفران پارلیماني سیکرټري اقبال پردی وایي چې موږ په دې لړ کې د ډېر پخوانه لګیا یو چې دا دفترونه خیبر ته یوسو
خو تر اوسه پورې کومې مقیم راغلي دي د وزیر اعظم سره یا وزیر اعلی سره نو موږ پکې دا پوینټ اوچت کړی دی او دا د خلکو رایټم دي ځکه چې د تیران یو سړی راځي په پېښور کې چې کوم دی د ډیپارټمنټ د مشرانو سره ملاویږي یا پازي وی او یا نه په زموږ په ځای لکه په کار دي چې په تیرا کې د ټولو محکمو دفتر وی په باړه کې د ټولو محکمو دفتر وی او دا د دې خلکو جایز مطالبه دا په دې باندې زه د خلکو نه بخنه غواړم ورمانه به الله ته پوس کوي چې په وقتن په وقتن په دې باندې ما کوم سټیپونه خستې دي ما روډونه بند کړې دي ما د دې طالباندی کړې ده او ما په ګوته کړې دي اوس هم د کمشنر چې کوم ډیپټي کمشنر دفتر دی د وزیر اعظم په تر باندې چې کوم دی ما د چیف سیکرټري سره خبره شوې ده
د خیبر ولسی وګړي وای چې اوس فاټاپ خیبر پختونخوا کې اورګډه شوې او په کار ده د قبایلي ضلعو انتظامی او سرکاري ډانچه د بندوبستي ضلعو په څیر جوړ کړل شي او ټول سرکاري ادارې دې خپلو ضلعو ته یوړل شي او ولسته دې په ګوته کړل شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د شنبه پر ورځ د کډوالۍ نړیوال سازمان د بشري مرستو پروګرام په چوکاټ کې د خوست 400 بېوزله کورنۍ او داخلي بېځای شو سره د نقدي مرستو د ویش بهیر پیل کړ. مسؤلان وایي په دې برنامه کې هر کورنۍ ته په نقدي ډول $200 او د کمبلو په ګډون یوه اندازه ژمني توکي ورکول کیږي. بل لور ته د مرستو ترلاسه کوونکي له دې اقدامه خوښ دي خو دوی غوښتنه کوي چې نړیوال بنسټونه باید له افغانانو سره دا ډول مرستو بهیر جاری وساتي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
په خوست کې د کډوالو چارو ادارې د سیمه ایز دفتر مشر محمد اسحاق افغان مشال راډیو ته وویل په دې ولایت کې د دوی او یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو لخوا په ټوله کې 2000 بېوزله کورنیو ته د نقدي مرستو د ویش پروګرام موجود دی.
په صبریو کې په نادرشاه کوټ کې او په خوست مرکز کې په بندوزه ولسوالۍ کې په 400 کې موږ دا سروې کړې ده. موږ ډېره هڅه کړې ده چې په دې سیمې په کچه باندې ډېره احوجه طبقه موږ خپل هدف وګرځو وینیسو. دا خلک البته د جګړو له وجې نه داخلي بې ځایه شوي دي او دې تر څنګ یو تعداد یې غریبې کورنۍ دي چې په سیمه کې اوسیږي.
د خوست هغه اوسیدونکي چې د کډوالۍ نړیوال سازمان لخوا یې یادې نقدي مرستې ترلاسه کړي خوښي څرګندوي او د ملګرو ملتونو په ګډون له نړیوالو بنسټونو څخه د مرستو د دوام غوښتنه لري. د نادرشاه کوټ اوسیدونکي محب الرحمن د آی او ای مؤسسې څخه مننه وکړه چې دوی سره یې په کافي اندازه مرسته وکړه.
ډېره مننه د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولنې څخه چې موږ ته په کافي ډول مرسته وکړه. پرتلنګ کې لیدې ته نور د همکارۍ غوښتونکي یو چې موږ پوشان نور کورنۍ سره داسې همکارۍ وکړي.
د خوست د ځینی خیر اوسیدونکو رحمت خان وایي افغانان په تیرو جګړو کې ډیر ځوریدلي غریب دي او مرستو ته اړتیا لري.
دا ولس ټول غریب دی، افغانان ټول غریبون دي. یو دانا چې یا یو ځای ما یو بل دی بل ټول افغانان غریبون دي. بعض خلک ناس نن می سره دا مسسه ولا مرسته کوي دوی نه ډیر ډیر مننه چې می سره مرسته کوي می دوی نه ډیر خوشحالي او می دا مرسته دامي غوړي ځکه چې افغانستان غریبون خلک دی کړه دلای دی په تکلیف شوی دی، ډېر لوږه تنده په تېره شوی دی، دا غوړي چې موږ دا مرسته دوامي وشي.
بل لوري ته طالب چارواکي د دې مرستو هرکلی کوي او له نړیوالو بنسټونو غواړي چې افغانستان سره د خپلو مرستو بهیر روان وساتي. خوست والی مولوي محمد نبی عمری وویل
غوښتنه کوو چې هر مسکین او هر بیچاره افغان وګړي ته چې په هر ځای کې خصوصا په خوست کې هغوی ته یو څه نقدي وي، که غذایي وي، که خوراکي وي، که د کمبل وي، په هره حصه کې هغوی ته خپلې مرستې ورسوي.
سره له دې چې په ټوله کې مسؤلان د مرستو د ترلاسه کوونکو په انتخاب کې د شفافیت ډاډ ورکوي، خو ځینې خلک بیا نیوکه کوي چې له دې مرستو اصلي مستحق او بېوزله کورنۍ بې برخې پاتې کیږي. څو ورځې د مخه د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا هم په خوست کې 8000 بېوزله کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستو بهیر پیل شوی و.
زمونږ خبریال رپورټ مو اوریدو. اوریدونکو، مشال ریډیو ته په پیښور کې د گرمې د 12:30 بجې شوې. لنډ خبرونه به له بشیر ګواخ نه اورو.
د کورمې پیواړه لیزي قام د حکومت او قومي مشرانو سره تر جرګې وروسته د ترې پړه چنار سړک د سرکار تر دې ډاډ پس پرانسته ده چې د ځنګل په سر روانه لانجه به په څو ورځو کې حل کړي. دا لانجه د ګیدو منګلو قام سره د دوی روانه ده. د اکتوبر له میاشتې راهیسې د دواړو خواوو ترمنځ په نښتو کې 14 کسان وژل شوي هم دي. د پاکستان پوز پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د شمالي وزیرستان په شوه کې وسلوالو یو سرتیری وژل. د پوز زیاته کړې چې وسلوالو پر پوزي چیک پوسټ حمله کړې ده، خو پوز د ځانونو رد دفاع وکړ. مشال ریډیو ته ځایي امنیتي سرچینو به ویلي چې وسلوالو درې بریدونه کړي وو چې د یو پوزي د وژلو تر څنګ یې 9 زخمیان کړي هم. تر اوسه پورې چا د دې حملې زمرې نه ده منلې. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 359 نور مثبت کیسونه مخته راغلي دي. د اړه معلومات ترونکو سرکاري ویبسایټ لیدلي چې د دسمبر تر 16 پورې په دې ملک کې د دې وایرس وهلو شمېر څه کم 1.2 میلیونه ته رسېدلی. همداراز 3900 کسان ترې وژل شوي، 1.2 میلیونه ته رغېدلي هم. په افغانستان کې له شپږم ټولګي وروسته د جنکیو د زده کړو د بندي 100 ورځې پوره شوې. د تعلیم مبارزې لپاره د سولې نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزی کورنۍ د احتجاج په کولو سره له طالبانو غوښتي چې په ټول افغانستان کې د نجونو ته ښوونځي پرانیزي. د ملال پلار ضیاءالدین یوسفزی د دسمبر 16 په ټویټر د خپلې کورنۍ یو تصویر په خپرولو سره غوښتنه کوي چې افغان نجونې زده کړو ته پرېږدي. طالبانو د اګست 15 حکومت نیولې دی او په ځینو ولایتونو کې د شپږم ټولګي جنکو ته د زده کړو اجازه ورکړې ده، خو په ډېری ولایتونو کې دا ښوونځي لا هم بند پاتې دي. او د نړۍ بېلابېلو هېوادونو د کورونا وایرس د خپرېدو له وجې د دسمبر په 15 نور پروازونه ځنډولې دي. د فلایټ اویر ډاټ کام ویبسایټ تر مخه په ټوله نړۍ کې 2200 پروازونه ځنډول شوي.
د مشال رادیو لنډ خبرونه مو اوریدل. اوس اوریدونکو، تاندې هیلې پروګرام د دې اونۍ په خپرونه کې په پښتو ټپه کې د پښتنو ښځو د ونډې په اړه خبرې شوې دي. د خپرونه فرخنده اسد جوړوي.
تاندې هیلې
د نن په پروګرام کې د پښتو شاعرۍ یو تر ټولو زوړ صنف ټپا او د ټپې له خلکو سره د تړاو په اړه تفصیل اوري. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هیلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د پښتو ټپې په اړه زیاترو شاعرانو او ادیبانو لیکلي چې دا د پښتو ادب یو تر ټولو زوړ صنف دی چې له پښتنو مېرمنو سره ژور تړاو لري. شاعران او لیکوالان وایي ټپه د پښتو شاعرۍ ولسی بڼه ده او ښځو پکې د خپل ژوند عکاسي کړې ده. لیکواله او شاعره ډاکټر سلما شاهین چې 15,000 ټپې راټولې کړې دي وایي ټپه په پښتو ادب کې د ښځو ایجاد شوی یو صنف دی.
الیکشن دی دغه زه پورو پیکین سرم چې دټونی ماته یاد دي او دټوري د خزو د خلی دي او دا جوړ کړی مخزه دي او 85% د ټاپو خزو جوړ کړی دي. ما ته بیا سایکولوژیکل داس چلو شو چې هغه کې د خزو د میزریس چې پکې رااله لکه اوس خزه خو لکه د مینې محبت اظهار او د نکلو کولینې شي سوسایټي درته پته دي چې ته په شعر کې کړی دي چې لکه د دې ټپی بدل تر نشي پیدا کولی چې اول مې نه وي اوس وې مو په زړه مې تور وینه ډن شو اوس ته مرم. دا بالکل به حقیقت کې داسې چې چا خزي بټي وي شوی او په شوی په یو د ملاوي دو ذریعہ نه یو بل تکتل نه دا ټول کیسه نېچرل جذبو ته هغه دغه لګول هغه کټغنونه لګول خو پښتنو کې شته لکه د دې غشای کیره لکه یو خزه کو پاس سوري ګو تور یا خو خدا ډاکټر خو خدا سبل سي خو د کو هغه وي جما سړی خو ختنه دا کیسه خراب ده نو ای په وجه دا ټول خزي شاعرانی شوی دی او اوس خو خیر مو کې شته ایجوکیټډ مور پلار دی بچی مخه ترازی نو دغه مو کې شته نو بس هغه هغه زمانہ و شاید چې مزق ز خپل کنټرولینګ پاور آی تھنک چې زما وزیا
ډاکټر سلما شاهین چې د نور لسنا زیات پښتو شاعرۍ او افسانو کتابونه هم لیکلي دي وای د ټپو سره ل په خوانه شوق لرلو نو ځکه یو غختل چې ټپې راټول کړي
په کومانه د کار غشت کوم کار چې شکرا کې پې کې کار په سنجیده نو په دې کې دا بیا موږ اډورټایزمنټو کو په دې رساله کې په مارونو کې حکم پښتنو ځان د پاره خپل ځان خوشاله د پاره ټپي کلیکشن کړ کړي نو آی دې موږ ترا کې په دې کې ډېر نمایا خلکو بلکې ولی خان ذاتی ما خپل کلیکشن را کړو نه سو ټپي هغه ځان په جیلونو کې کتابونو نه راغشتي ویلي کلی وی هغه را کړو بیا عبدالروف نو شیری وی د کیمستری پروفیسور او هغه ما ته ډېر زیات را کړی عبدالروف شاه غریب آبادی او اسو سکاله روزان د خلک جمع کوي داسې کنه ما یو زو کو دې ټپو سندر مندر سره کلی کې ومه اورې دي بیا ما کیسټي راغونډې کړې بیا ما فوټ پات نه کتابونه راغونډې کړې او زنانه کنه هغه ته هم ناشته م سندر او تا چې خلکو سندر وی کنه و مې لیکلې
ټپا د پښتو ادب سپېڅلتوب او معصومیت څرګندوي چې د هغه مهال پښتون ولس او خاص کر خوځو پکې د زړه ارمانونه په یو څو لنډو ټکو کې بیان کړی دي. په کوټه کې په 2015 کال کې د پښتو ژبې په نړیوال سیمینار کې سیاستوال او لیکوال افراسیاب خټک په خپله مقاله کې د ټپې تعریف صدا سی بیان کړی وو.
ټپا سنسکریت کې باطنی اندرونی داخلي باطنی شوزو په داس ته وایي په پښتو کې ټپ زخم ته وایي ټپي زخمي ته وایي یعنی ټپ ټپا دغه د زړه د ټپ احساس دی ټپا چې ټپې په قوت باندې زه نه پوهېږم
بل خوا لیکوالا او شاعرہ کلثوم زیب مشال ریڈیو تھا دے ٹپے تعریف صدا سی بیان بھی
شاعری چدن داغی زور سے نو وہی چٹپا ورت زکوائی دا پ اوچا توازے لشی نو چ اوچا آواز سمر اوچت شی نو آواز ٹپ شی کدی خیال کڑی تاہی نا ددی مصری یا مونگا چی ورتار سو وایو نو ددی نوم ٹپا شو او پا یو ٹپا کی لگا اس منگ یو ٹپا راوا جانان بحیث نرزا کی گی تتر و جن مولا دی و رکشی تاوی سونا نو تاس اگو رئی دا پا زان کی یو کی سیدا تدی پا شا باندی یا دی کی یو پیغام دی جادا چیز اس پوگمائی گڑنگ و حرا خیجا یا می دو گلو لو کبی گوتی ری بی نو چی گل دینو گوتی ری بی او پیار دا تا ام خزی ویلی دا تا قبل دا نو آم خزی ویلی دا کدا دا نو دا دی ام مطلب دا دی چی دا خزی ویلی دا چی دو گلو لو کئی او گوتی ری بی نو تیار دا یا دا ما خام تو رگنی دا نترا اخی جا چی رنا شی چی دا یار گوتی می بچی کنا نو دا ام دیکی ام زنانا دا یا بیا جانان زمان زد جانانیم کبا بازار می خبر خرسوی ورسا رزما نو دیکی ام یو تاریخ دی دومرا اعتماد دی دا غی بخپل مین باندی چې هغه په پټو سترګو روانه ده هغه ته دا احساس نه کیږي چې ما سر به چلو شي یا ما ته خطر ده یا زما وجود بنی یا زما سر به پکې ورک شي
ما ته په سترګو کې آلو یا نو لار کوسه د غما یا نو ډکې دي
کلسوم زیب دا هم وای ل ټپی دا سرګندیږي چې پښتنو خوځو با په خوا کوم کوم کارونه کول او په هغه وخت کې په ټولنه کې لکه مو مشکلات او یا کړاوونو سره مخ وي.
ته خزینا ته وګوري نو د خزینا کار کوي دا خزي شروع کړي دا کې دا خزي په ټاپه کې مونږ ویلې شو چې ټپاره ل ارورو چې سمرا مخ کې دا لکه ټپه خزي می جن سره ویلې دا ټپه خزي په نظمکه کې چې کلا پروند کار کوي دا کولا یا ریبلی کولی یوی کولا نو هغه وخت کې خزي کړي دا یا کوم ګذر باندې اوپر ډا کولی نو هغه وخت کې خزي په غر ته ختلې دا او بوټي پر شو کولی دی او موږ ته خشاک وایو کنه نو هغه وخت کې هم خزي ټپه کړي دا چې په لار راتله خزه کټه زه دا خپل خبره وکم چې زه کوکینګ کوم یا لوخی وینځم یا زه کپري وینځم نو هغه وخت کې زه ټپه نو دا قدرتي یو دی نو هم دک شی مخې ته لاړو وای د مازیګر زیړی انوره تلا ولاړې په ما پرې وتل ګرځونه او استاد بوډۍ ټوپه کزار شم په اوګو ستا وی کګه زه در سره زما او بل د چستا د وجري درشل کګه کښه زما د زړه ستنې کګه در پسې وینه وګوره د هرې دوی ټپي په شا باندې بلې تصویر دی بل خپلې والدې بل پیغام.
لیکوالا او شاعره حسینا ګل تنها وای ټپه په پښتو ادب کې د پښتنو مېرمنو میراث دی.
پښتو ټپه چې کمدنه په هر دور کې د پښتنې زنانه د زړه خبره کړي د داغې د جذباتو خیال ساتلې د داغې د جذباتو خبرې کړي د داغې د غمونو د خوشحالو خبرې کړي دا نو پښتو ټپه چې کومه ده نو هغه کې دا ټول مطالب او دا ټول مضامین په ډیر یو منظم ډول کې چې دوا مختصر مصري دی خو لکه ډیر منظم ډول باندې هغه چې دنیا رنګښتي شي دی چې دغه دنیا هر زنانه هر پښتنه زنانه د خپل زړه یو دنیا غني د خپل جذباتو یو دنیا غني د خپل ژوند یو تصویر هغه ته په دغه ټپه کې ښکاری. نو زما په خیال چې د اولسي ادب چې دغه سمت کم دی نو دا یو ډیر زیات مړ مور پټ دی په دغه حوالی سره چې د پښتو لکه پښتانه مېرمن چې کومه ده نو هغه په اصلي معنا کې خپل یو میراث ته ویلې شي. زما په خیال چې هغه پښتو ټپه
زما ابي دادا توایا خوشاله نه يم لناکاما ناسته يم. کلسوم زیب وایي ټپه په شاعرۍ کې یو داسې صنف دی چې په نړۍ کې مثال ډېر کم دی او بیا په دوو مصرو کې یوې پښتنې په لټوله کیسه بیان کړې ده.
ګوري ټپه خو ځان له یو مقبول زوړ قدیم سوره چې پښتون زوړ دی دوره ټپه زړه ده دوره موږ ویلې شو بیا دا مقبوله دومره ده چې هر عام خاص ته اکه ماشوم دی کلوي دی که ښځه ده که سړی دی که ایجوکیټډ دی که ان ایجوکیټډ دی هغه ته ټپه ورسي. کاغذ زوړ دی په دې شرمېږي هم نه تو ودو نه دی کوی دني دی هیڅ نه دی غم هم دی نه په غم کې هم بعضې وخت کې ښځې ګټه ناستي او په ټپو کې خپل مړی
هم د ټپی پر تاریخ او له پښتنو خود سره د دې په تړاو مو د لیکوال او شاعر حضرت زبیر زبیر سره خبرې کړي چې د ټپی د دوه مصرو تعریف ساده سي کوي. او زبیر صاحب په ټپه کې د پښتنو ښځو د ژوند کومې کومې مسلې بیان شوې دي په دې اړه راته لږ تفصیل راکړي.
ډېر زمانی حالات واقعات چې کوم دي نو هغه یو مېرمن ډېر په اسانه باندې زیور شي د هغې په ژوند کې چې څومره هم که د غم ورځې شپې راغلي دي او که د خادې ورځې شپې راغلي دي که د کار کسب که د کار کاروان دي په کور کې څه ماته ګوډه کوي څه کار کوي نو هم هغې د خپلو جذباتو د اظهار د څرګندولو دپاره د ټپې نه کار اخیستی دي او د خپل زړه هغه خوږ اواز یې په ټپه کې بیان کړی دي او بله ده چې کله مونږ ګورو نو پښتني مېرمنې چې کوم دي نو د هغې جذبه ډېر وي پښتونې ښکلي او نازک د خپل زړه اواز یې چې کوم دي نو هغې ټپې ته سپارلې دي که هغه میشن ته ناسته ده نو هم ټپه یې کړې ده که خپل ځان یادوي ځان ستایي نو هم دا ټپه کوي چې په سر مې چچ کمسې پرتې دي په سر مې چچ کمسې پرتې دي ور لاندې موشه د نامړ سړي لاسونه یا که د وطن په حواله باندې خبره کوي نو که د ظلمو نه پوره نه شوه ګرانه وطنه جینکۍ به دې ساتي نه او هغې که د جنګ په میدان کښې دي که په کور کښې دننه دي که په کوټي کښې دي که په لاره کوڅه کښې دي که په خپل تعلقاتو کښې چې څه د غوی نو هغې د ټپې شکل یې ورکړی ټپه یې چې کوم دي نو د خپل زړه د اظهار دپاره بیان کړی ده
او زبیر صاحب داسې هم ویل کېږي که نه چې ټپه اورېشنه دي پښتنو ښځو جوړه کړې او یا پښتنو ښځو په کښې د خپل ژوند ټولې مسلې غم او خوشحالیانې بیان کړي دي نو دې خبرې ته بیا تاسو څنګه ګورئ
په دې کښې خو داسې حساب دي چې دا خبره کېږي ځینې ټپې چې کوم دي که نه نو هغه مونږ ویلي شو چې دا وخت جوړې کړي دي خو ځینې داسې وخت هم راغلی دی چې نارینو هم ټپې لیکلي دي نارینو هم چې کوم دی نو د هغې د اظهار دپاره چې کوم دی نو دا ټپه بیان کړې ده زیاتر چې کوم دی نو د ښځو د اظهار دغه بللی شي چې دا د ښځو ځکه په هغې کوم مضمونونه او کوم دغه بیانېږي نو هم هغه د ښځو جذبات او احساسات په هغې کېږي ډېر په هغې کېږي
هلته به شام دام اختر وي کومو خلکو سره یار جون تېره وینا
تاندې هیلې
زما زیاتر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډېر انټرسٹ دی لکه د زنانو طرف له خو ډېر ښه ریسپانس ماته را روان دی
صحیح پټي څه ځمکه وایي څه هر څه هغه رانه ټول تللي
زه باقاعده الیکټډ پرسن په هغې باندې چې کوم دی نو زه را شم
د پښتنو ښځو او انجونو لپاره ځانګړې خپرونه تاندې هیلې چې پکې پښتنې د خپلو مسلو کامیابیو او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال راډیو نه
تاندې هیلې اوریدونکو د نن په تاندې هیلې پروګرام کې مو د پښتو شاعرۍ د ټپې صنف او د دې له پښتنو ښځو سره په تړاو خبرې اورېدې اوس زه فرخنده اسد درنه پر دې ځای اجازت غواړم د خدای په امان
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوه راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا
مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نهه او په کابل کې تین بجې مشال ریډیو دا اوریدونکو اوس قانوني لارې اونیس پروګرام درته اورو دا خبرونه بوریوال کاکړ جوړوي
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې تاسو د مشال رادیو اونیز خبرونه قانوني لاري اوري او زه بوریوال کاکړ مو د کوربه پیس هرکلی کوم د دې اونۍ په خبرونه کې پر دې له پوهانو سره خبرې کوو چې په خیبر پښتونخوا کې پر دې سربیره د بجلی مسله ولیده چې دا صوبه په خپله د اوبو په وسیله بجلی جوړوي د خیبر پښتونخوا اوبه په اصل کې څومره بجلی پیدا کوي؟ په دې کې د خیبر پښتونخوا په خپل څومره ضرورت دی؟ آیا دې صوبې ته د خپل ضرورت مطابق بجلی ورکول کیږي او کنه؟ د دې بجلی قیمت په صوبه کې څومره او په نور ملک کې څومره دی؟ آیا دې صوبې ته د نور ملک په قیمت بجلی ورکول کیږي او کنه تر نورو ارزانه ده؟ دا او له دې موضوع سره تړلې نورې پوښتنې هم د څېړونکو او قانون پوهانو مخې ته ږدو. د ځواب اوریدو لپاره د خبرونې تر پای سره اوسئ. په نړۍ کې بجلی د اوبو ترڅنګ د کوئلي، هوا او اټمي پلانټونو په وسیله پیدا کیږي، خو په پاکستان کې یې تر ټولو لویه او ارزانه وسیله اوبه ګڼل کیږي. د خیبر پښتونخوا د اوبو او انرژي برخې څېړونکی احمد کونډی وایي خیبر پښتونخوا تر خپل ضرورت 100 ارب یونټ زیات بجلی جوړوي.
د خیبر پختونخوا کم او بیش کم دے بجلی ضرورت 12 ارب یونٹ تے 13 ارب یونٹ تے مونگا دے ٹائم مانے کم از کم 20 ارب یونٹ پیدا کو لگیا یو 20 ارب یونٹ تا ٹول نہ زیاد چھ کم دے تربیلا ڈیم جوڑی لگیا دی ڈیٹ کال تربیلے ڈیم تقریباً 18 ارب یونٹ جوڑ پے دی پاکستان ٹوٹل چھ کم کنزمپشن دے آ تقریباً کم او بیش 120-130 ارب یونٹ تے.
د پښتونخوا پر قدرتي زیرمو نظر لرونکي څېړنکار ډاکټر سید عالم مسید وای خیبر پښتونخوا چې څومره بجلی استعمالوي تر هغه زیاته په پنجاب صوبه کې یوازې په ناقانونه توګه کاریږي.
په دې کې چې کم تر اوسه پورې د خیبر پښتونخوا په شمول فاته چې کم بجلی لګي دا 900 یونټه ده. د میاشت په حساب سره، د ورځې په حساب سره، د کال په حساب سره دا بله خبره ده. یو کې گیگا واٹ وی، بلکې میگا واٹ وی، بلکې کلو واٹ وی، بلکې هټ میگا واٹ وی. نو نه سوا چې کم زموږ ضرورت دی شپږ سوا جوړو، نو اندازه وکړي چې په دې کې زموږ جوړول څومره دي، خرچول څومره دي. زموږ د ټول استعمال چې څومره بجلی ده د هغې نه زیاته، یعنی 900 یونټه موږ استعمالوو، نو 1200 یونټه په پنجاب کې خلاقي، یعنی د هغوی خلا زموږ استعمال نه زیاته ده.
له نوموړي مې وپوښتل چې په خیبر پښتونخوا کې دا بجلی له کومو سرچینو پیدا کیږي. هغه وویل
په پاکستان کې د اوبو بجلی تر ټولو ارزانه بجلی ده، او د اوبو بجلی 80% بجلی چې کومه ده د خیبر پښتونخوا جوړوي. دا په توربلا ډیم، واشک ډیم چې کوم دا د جبن د انګریز جوړ کړي منصوبې وي په هغه کې جوړېږي. د ټول مقدار 3600 میگا واټه دی. بیا پاکستان د اوبو بجلی په ځای باندې د ترمل، یعنی د کوئلې، د فرنس آئل، د ډیزلو ګران بجلی شروع کړلې.
ډاکټر سید عالم مسید وای د خیبر پښتونخوا پر بجلی د دې صوبې د ولس حق په یوه او بل بهانه نه دی تسلیم سوی.
چې کله د 3 آئین جوړ شو، نو د هغې نه مخکې چې کومه بجلی استعمال شوې ده پاکستان جوړېدو نه والا 1903 آئین پورې دا بجلی کټوره وخوړه.
څېړونکی احمد کونډی وای وفاق نه یوازې د بجلی په مات کې د خیبر پښتونخوا په اربونه روپی پوروړې دي، بلکې د دې په وینا د دې پیسو په ادا کولو کې وفاق په داسې توګه ځنډ کوي چې د منلو وړ نه وي.
دا د ته وایي نت هایډل پروفیټ. دا چې کم بجلی په مات کې خیبر پښتونخوا الله تعالی نعمتونو له وجه هغه واحده صوبه ده چې کم ټولو نه ارزانه بجلی جوړوي، او دا کانسټیټیوشن چې کم آئین دی د پاکستان آرټیکل 161 دا وایي چې کم صوبه به بجلی جوړوي هغه ته به چې کم دی نیٹ هایډل پروفیټ ملاویږي. او دا نیٹ هایډل پروفیټ کې به زه تاسو ته لنډ پوی کما چې خیبر پختونخوا چې کومه بجلی جوړوي لګیا ده هغه 650 ارب وفاق په ذمه دي چې کم مونږ ته لا پورې نه دي ملاو شوي. زمونږ تر پیلا 1978 نه چالو شوې ده هغه چې کم دي زیات یونټ د بجلی تربیلا ډیم جوړوي. دا پاکستان نه بلکې د دنیا ټولو نه غټ اپ فل ډیم دی، او ویلو مقصد دا دی 650 ارب روپۍ په وفاق په ذمه مونږ پرته دي چې کم مونږ ته نه ملاویږي لګیا دي.
له نوموړي مې وپوښتل چې وفاق د خیبر پښتونخوا د پور په ادا کولو کې ځنډ ته څه دلیل وړاندې کوي؟ نو هغه وویل
ګوره دې چې خو د دلیل دې پر خبره نشته چې دا د آئینی حق ده د خیبر پختونخوا. چې کم کونسل اف د کامن انټرست کم ته مشترکه مفادات کونسل وای هغه کوم دا شی فائنل شوی دی. سپریم کورټ هم دا منلې دي هغه اوس دا وای چې موږ سره پیسې نشته دی بهانه جوړې چې بیا دا موږ سره پیسې نشته دی کله په یو خبره کله په بل خبره روستو کال چې کله دا د پیپلز پارټۍ حکومت هغه کې 110 ارب روپے ملو شوی وي موږ ته
ڈاکٹر سید عالم مسید وائی وفاق یوازی دا شپر سو عرب نه بلکې ډیر پور وړی و خو د په وینا هغه یا په یو چل ځان ته بخښلی وی اوس پښتانه دا چې د پاکستان د آئین لمخې صوبو ته د بجلی پیدا کولو اجازت سته او کنه دا به خامخا د وفاق په لاس کې وي. احمد کونډای وای په آئین کې داسې نه ده لکه څنګه چې په عملی توګه له خیبر پښتونخوا سره کیږي.
آئین کې دا اجازت شته چې هر صوبه خپل بجلی پیدا کولای شي. دا د وفاقي حکومت پروجیکټونه او خمونګا وایو آئین دا وایي چې وفاقي پروجیکټونو کې چې کومه بجلی به جوړی کې. اوس تاسو یو مثال در کما زما تر بیلې ډیم 18 ارب یونټ جوړ کړی دي او هغه په 100 باندې جوړ کړی دي. یو روپې نم کم باندې مونږ یونټ جوړو لګیا یو او مونږ خلک په 100 باندې داخلي لګیا دي. 18, 20, 21, 22, 23 روپې باندې یونټ مونږ باندې خرڅېږي. مونکو دے ٹائم مونگا خدا پورا دا وفاق دے وفاق کے چکم اکائیان دی اگو تک اختل حقوق نہ ملاوی گی تو دے مطلب خدا دے مونگا نورو اکائیانو دے پارا غلامی کونے گیا یو گیس زمونگ تولو نا زیادے اوپو زمونگ زیادے دے زمونگ گیس مانے نور خدا بجلی جوڑی گی لگیا دا وہاں بجلی چکم مونگا یو روپے نا کم جوڑو اور پا 20 روپے مانے آلو.
ڈاکٹر سید عالم مسید وائی په خیبر پښتونخوا کې د بجلی اوسنۍ پیداوار دو چند کولو گنجائش لا همستا.
پختونخوا په فاټا سواد یعنی ملاکل خیبر پختونخوا اوس په ټول خیبر پختونخوا دی په دې کې د 50,000 میگاواټ نوې بجلی گنجائش ته چې جوړه شي د خپل فیزیبیلیټی ده. نو دا ځکه نکړه جوړه حالانکه دا به د ټول نارځانه وه. په سی پیک کې ما ورته ویلي وو چې دغه بجلی چې کومه ده تاسو 10,000 میگاواټ پکار ده دی بجلی والا جوړه کړي اوبو بجلی جوړه کړه نکړه جوړه د دې کې جوړه شوې وي. نو صرف د اوبو د بجلی چې کم دولت دی دا د خیبر پختونخوا دا د کویت د تیلو د دولت نه زیات
دا چې خیبر پښتونخوا تر خپل ضرورت دومره زیاته بجلی جوړوي. نو بیا ولی په صوبه کې خلک په ځانګړې توګه لري پروتو سیمو کې د بجلی له نشټوالي یا لوډ شیډینګ څخه سر ټکوي. ډاکټر سید عالم مسید په دې اړه وایي
لوډ شیډینګ چې کم دی صرف لوډ شیډینګ مسله نه ده. لوډ شیډینګ خو د ټول نه زیات دی حالانکه موږ د خپل استعمال نه 3 گنا زیاته بجلی پیدا کوو. خو ورسره د صنعت لپاره چې کم بجلی پکار وا چې 1500 kV ګریډ سټیشن نه پکار وو هغه تر اوسه پورې یو نشته. په پنجاب کې په شیخوپورا کې گجرخان کې گجراوالا کې فیصل آباد کې لاہور کې 1500 kV ګریډ سټیشن د نن سروخت کاله مخکې جوړ کړ او زموږ تر نه پورې هم یو نشته ځکه موږ غټ صنعتونه نشو جوړولی. پاکستان چې جوړېدو په پاکستان کې سرور کارخانه دي درې په پېښور او چارسده کې چارسده او نوخار روډ باندې یو په کراچۍ کې وه. په پنجاب کې یو کارخانه نه وه خو د بجلی دغه بې انصافو په نتیجه کې د بجلی چې کوم تارونه دي چې های ټینشن وای ورته وایي نو پاکه په بجلی چې په اوګه کې سره نه شي ولدی په ټرک کې په تاس کې وایي شوړ دي نو هغه دې پنجاب لا ورکړي نو صنعت دا نمونه زموږ تباه شو هلته لاړو.
څېړونکي احمد کونډی وای د خیبر پښتونخوا ولس او مشرانو ته پکار ده چې له هر ډول سیاسي اختلاف بالا ترسي او خپل قانوني حقونه ځان ته معلوم او ترلاسه کړي.
مطلب دا یو ډېر غټ لوی باز غواړي ځان خو یو ول غواړي دا ډېر اهمه مقدمه ده د خیبر پختونخوا کا دغه مقدمه باندې سیاسيانو مبلغانو او د کم دي کم مبارزانو چې کم دي کزان پوي کو زو خیبر پختونخوا په دې ریجن کې ټولو نه خود مختار صوبای.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانوني لار کې په خیبر پښتونخوا کې د بجلی د پیداوار د دې صوبې د ضرورت او پر وفاق د پاتې پور په اړه واوریدل. په بل خبرونه کې به ل یوې بلې داسې موضوع سره تاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر هغه وخت زه بوریوال کاکړ در سره په مخه ښه کوم. هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.